السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو دی بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر شرق لاسایم په دې خبرونه کې مو د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو خبرو چې وایي شای امریکا په افغانستان کې د خپل پاتې کېدونکو سرتیرو د وټلو پاړه لسره غور وکړي په خیبر پښتونخوا کې بیا افغان کډوال له دوی سره د ناسم چلند او زورونې څخه شکایتونه لري د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم لرو خو په سر کې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونه کې اوري چې په اوکراین کې د سولې د موافقې لپاره څلور اړخیز مذاکرې نن په برلین کې پیلېږي او د سعودي عربستان او عراق پر ګډ پوله په انتحاري حمله کې نن دوه سعودي ساتونکي وژل شوي دي تر دې دمخه ورځو کابل ته د افغانستان مهم خبرونه د سید کمال شاه عرف څخه اورو
د خبرونو سرچ کې د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل بای په سیمه کې نن ماپښین مهال یوه درنه 14 وسوه افغان ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات به شایي د افغانستان د خپلو پاتې ځواکونو د ایستلو پر پلان لسره غور وکړي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کاپیسا او سمنګان ولایتونو کې یو شمېر وسلوال نیولې دي د خبرونو تفصیل د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل بای په سیمه کې نن ماپښین مهال یوه درنه 14 وسوه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی ازادي رادیو ته 14 تایید کړه خو د 14 د سرنګوالي او هدف په اړه معلومات ورنکړل د روان میلادي کال پیل راهیسې چې نن 15 ورځ ده په کابل کې لومړنۍ 14 د چکیږي تر اوسه د حکومت کومې مخالفې ډلې د دې 14 په اړه سندې ویلې افغان ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات به شایي افغانستان د خپلو پاتې ځواکونو د ایستلو پر پلان لسره غور وکړي اشرف غنی دا څرګندونې له امریکا ای سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبر اسوه کړی دی غنی وویل ضرب العجل ذهن متمرکزوي خو ضرب العجل باید تعصب له مخې نه وي
اف بوث پارټیز or in this case multiple partners
دوی وایي کچېری دواړو خواوو او د متحدو شریکانو د موجودیت په صورت کې ټولې خواوې غواړي چې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي نو رښتینی پرمختګ ممکن دی بیا نو د ضرب العجل پاړه د بیا رغولو د بیا غور کول ته علاقه مندوي غنی زیاته کړه ک دواړو خواوو یا په دغه حالت کې څو اړخونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره خپل ټول وس په کار اچولې وي او پرمختګونه رښتینوي په دغه صورت کې باید د لیوالتیا وي چې پر ضرب العجل بیا کتنه وسی د روان میلادي کال لپاره له افغان امنیتي ځواکونو د خپل هیواد بشپړه امنیتي مسولیت په غاړه اخستی د نړیوال ځواکونو چې یو وخت یې شمیر یو سلو یو لک او څلويش زرتون تر رسیدې واځي تیار لزر به د وس ملاتړ د ماموریت په شوکاټ کې د دوه کلن په مخه په دې هیواد کې وي او افغان امنیتي ځواکونه بروزي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کاپیسا او سمنګان ولایتونو کې یو تن انتحاري حمله کوونکی او څلور نور وسلوال نیولې دي د دې ادارې په خبرسوي اعلامیه کې ویلي چې یو تن چې غوښتل د کاپیسا په مرکز محمود رقیقي د یو موټر سایکل په وسیله انتحاري حمله وکړي نیول شوی دی په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې د ملي امنیت منسوبینو د سمنګان ولایت په دوآب سیمه کې درې تنه تخریبي پالیتونه په تور هم نیولې دي اعلامیه وایي چې د دې کسانو سره یو اندازه چاودیدونکي مواد هم نیولې دي او د افغانستان د فائده می وزارت چارواکي وایي چې مالی وزارت نوې مالی کال په بودیجه کې د دوی د ډیر شو نیمګړو پروژو پیسې نه ځانګړي کړي د دې وزارت سرپرست نور ګل منګل ازادي رادیو ټول چې د سړک جوړولو اړوند دغه پروژو په بیلابیل ولایتونو کې دي او که پیسې ورته ځانګړي نسی د خلکو خبرګونونه به راوپاریږي خو د مالی وزارت وایي چې د فائده می وزارت د ناتکمیل سو پروژو لپاره د ځانګړي بودیجې پر سر کار روان دی دا ورته په داسې حال کې کیږي چې د روس ولسترګې د روان میلادي کال بودیجه نه ده تصویب کړي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
په اوکرين کې د سولې د موافقې لپاره څلور اړخیز مذاکرې نن په برلین کې ترسره کیږي په دې مذاکرو کې به د اوکرين د حکومت د روسیې فرانسې او د جرمني استازي د یوې موافقې لپاره پر جوړجاړي خبرې کوي د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت د ارتباطاتو او بهرني سیاست د ادارې مشر الکسی مکایف او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې له اوکرين سره د اړیکو د ادارې مشر دغه خبرو ته ورغلي دي مکایف پرون وویل چې ټول ګډونکوونکي د مینسک د سولې د موافقې د عملي کول لپاره خپل پلان نو وړاندې کوي د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو څو ورځې وړاندې هیل څرګنده کړ چې د رواني میاشتې په منځ کې د څلورو خواوو رهبران د قزاقستان په مرکز استانه کې د سولې خبرو لپاره سره وګوري د ایران ولسمشر حسن روحانی شای پر داسې مسایلو چې د دې هیواد ټول ولسته د اندېښنې وړ دي، د سختګرو مذهبي چارواکو څخه د تیرېدو لپاره د ټول پوښتنې لاره خپله کړې. روحانی پرون په ټلویزیوني وینا کې دا غوره وبلل چې پر یو شمېر اقتصادي، ټولنیزو او مهمو کلتوري مسایلو د پارلمان پر ځای د عمومي ټول پوښتنې پر اساس پرېکړې وسي. د ایران اساسي قانون پر مهمو ملي مسایلو عمومي ټول پوښتنې ته اجازه ورکوي، خو د قانون له دې برخې په ندرت کار اخیستل شوی دی. د امریکا په باستون ښار کې د بمی چاودنو په تور د نیول شوي چچني هلک جوهر سرنایف د دوسیه د څېړنې لپاره بنن د قضایي هیئت د غړو ټاکل پیل سي. دا پروسه به شاید څو اونۍ وخت ونیسي، ځکه د دې مسلې د څېړنې لپاره 1200 کسانو نمونه ثبت کړي دي. له دوی څخه به یوازې 12 تنه ټاکل کیږي، څو دا پریکړه وکړي چې جوهر سرنایف په 2013 کال کې په باستون ښار کې د بمی چاودنو په پلان او ترسره کولو کې تر کومه حده لاس درلود. پر جوهر سرنایف د هغه د امنیتي ساتونکي د اوژلو دوسیه هم جوړه شوې چې تر چاودنو وروسته وشتل شوی و. څارنوالانو ویلي چې جوهر سرنایف او د هغه مشر ورور تیمرلان سرنایف په بمی چاودنو او قتل کې لاس لري. تیمرلان سرنایف په باستون کې تر غبرګو چاودنو وروسته له پولیسو سره په وسلوال نښته کې ووژل سو. د سعودي عربستان او عراق پر ګډه پوله په انتحاري حمله کې نن 2 سعودي ساتونکي وژل سوي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو اول پر سرحدي ساتونکو ډزې کړې او بیا یې ځانونه الوزولي دي. د سعودي عربستان سرحدي ساتونکو ویلي چې یو حمله کوونکی تر نیول کېدو وروسته د عسکرو په منځ کې ځانوالو زاو چې یو لوړ رتبه افسر هم پکې ووژل شو. یو حمله کوونکی مخکې تر دې چې ځانوالو زوي د سعودي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. او د امریکا بی پیلوټ الوتکو تیر شپه په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان حافظ ګل بهادر په نقشه کړی و چې د راپورونو له مخې لښت لږه شپږ سخت دریځې پکې وژل سوي دي. ځینې پاکستاني امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه یې څرګند نشي ویلي چې یو توغندی د طالبانو د دې قومندان پر مرکز لګیدلی او یو بل په سیمه کې د یو ازبک قومندان مرکز ته نږدې ځای ویشتی دی. له دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د هوایي حملو په ترڅ کې یو دیرش وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په دې حملو کې د افراطي وسلوالو څلور مرکزونه او د انتحاري حملو د زده کړو یو مرکز ویجاړ شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د تیر پسرلي راهیسې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر 1200 زیات وسلوال وژل شوی دی. د پېښور پر یو ښوونځي تر وسلواله هم راورسته چې تر یو سلو دیرش زیات زده کوونکي پکې ووژل شول. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو ته زور ورکړی دی.
دا ازادي رادیو ده. لکه چې وړاندې مو ویل، افغان ولسمشر په وروستیو څرګندونو کې دې ته اشاره کړې چې شای امریکا په افغانستان کې د خپلو پاتې عسکرو پر وتلو لسره غور وکړي. په دې اړه به معلومات درته وړاندې کړو. افغان چارواکي وایي
که چې دا پاکستان موږ سره رسمي سیاست وکړي دا ځلی فکر نه کوم چې نور به امریکایانو ته ضرورت چې د دې نه زیات شمېره په افغانستان کې پاتې شي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د افغان کډوالو د شکایتونو خبرو چې وایي د دوی سره بد چلند کیږي او زورول کیږي. د فواید عامې وزارت د دیرشو نیمګړو پروژو لپاره د بودیجې د نشتوالي خبره کړې ده. نور مطالب هم لرو. که مو ملتیا وکړي نو په دوه منیمه کې به د ځوان فکر اونۍ خبرونه درته وړاندې کړو. لازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ډیټا غواښه سترو د خبرونی لمړنی مطلب ته ولسمشر اشرف غنی وایي چې شای امریکا له افغانستانه د خپل پات ځواکونو د استلو پر پلان لسره غور وکړي. اشرف غنی دا څرګندونه د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده کړې ده. د په داسې حال کې چې له 15 ورځو راپدې خو د افغانستان د امنیتي چارو ټول مسولیت افغان لوري ته سپارل شوی او ناتو د غوښ ملاتړ په نوم غیر جنگي ماموریت پیل کړی دی. د نور تفصيل لپاره اسد الله لودین د کابل په سټډیو کې دی. لودین سره
ډیره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ده. اوریدونکو ته که څه هم امنیتي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې افغان ځواکونه پیاوړي شوي او د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته هم د افغانستان د ملي حاکمیت د ساتنې وړتیا لري، خو ځینې کړۍ د امریکایي ځواکونو په ژر وتو اندېښمنې دي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا به په افغانستان کې د پاتې شوو ځواکونو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. که څه هم تر اوسه امریکا نه دی ویلي چې له 2018 میلادي کال وروسته به هم ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او کنه، خو یو سروې ښیي چې په امریکا کې دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې دغه هیواد په افغانستان کې پوځي ماموریت ولري. څېړونکي همدې سروې ته په پام سره وایي چې ممکن امریکا د امریکا چارواکي دې ته زړه ښه کړي چې له 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې عسکر پرېږدي او دلته خپل ماموریت مخته بوزي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي و چې د 2018 کال په پای کې به ټول سرتیري له افغانستانه باسي او د 2018 میلادي کال په لومړیو کې به یوازې زر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وي چې هغه به هم د امریکا د سفارت او په افغانستان کې د امریکا د قونسلګریو امنیت نیسي. خو ولسمشر اشرف غنی له سی بي اس سره په مرکه کې ویلي چې دغه ضرب الاجل باید د تعصب له مخې نه وي. خدای چې د ښاغلي غنی لاندې خبرې وورو.
اف بوت پارټیز or in this case multiple parties
دای وای کچیر دواړه خواوی او د متعدد شریکانو د موجودیت په صورت کې ټول خواوی غواړي چې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، نو رښتینی پرمختګ ممکن دی. بیا نو د ضرب الاجل په اړه بیا غور کول ته علاقه مندي وي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ناتو په افغانستان کې د غوښت ملاتړ په نوم ماموریت پیل کړی چې لمخې د امریکا او ناتو شاوخوا 2000 عسكر افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. باید وایم چې څېړونکو هم د امریکایي ځواکونو د اوګدې مودې پاتې کېدو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې کچېره د امریکا د پاتې کېدونکو عسكر ماموریت وغځيږي، ممکن دا د دې لامل شي چې په افغانستان کې د تروریزم ریښې لمنځه ولاړ شي. خو ځینې نور بیا وایي چې نه، امریکا دیارلس کاله په افغانستان کې جنگی ماموریت پر مخ بوته، په دې دیارلس کلو کې ونتوانی د امریکا چې په افغانستان کې ترهګری لمنځه ویشي یو سي او دلته امن او ثبات راولي. دی چې د امریکا ځواکونه نور پاتې کېدل به هم د افغانستان په ګټه نه وي. ما د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې مترې پوښتلي چې آیا امریکا به دې ته چمتو وي چې په د خپل پاتې کېدونکو عسكر د پاتې کېدو موده وزندوي. خاغلی وطن دوست په دې اړه وایي
چې موده وړاندې خپل خاغلی اوباما اعلان کړی و چې امکان لري کېدای شي چې موږ خپل ځواکونه یو څه پرېږدو او یا زیات کړو د 2015 نه وروسته هم. نو دوی فکر کوم په دې پلان باندې اوس غور کوي یو څه د دوی خپل د ډیموکراتانو او د جمهوري خواهانو خپل منځ کې یو څه په دې باندې هغه شته دي خپل منځ کې سره لاتې جوړ شوي نه دي. فکر کوم بلې وو په دې پلان باندې په دې باندې عملاً همداوس کار شروع کړی ده.
بله وطن دوست صاحب، که چیرې د امریکا د ځواکونو پلان زندگی او دوی له 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، پلان دوی وایي چې د دې ماموریت د تمدید ګټې بچوي او زمين کې آیا زیانونه هم لري د افغانستان لپاره؟
زه خو به فکر کوم که چیرې د پاکستان موږ سره د رسمي سیاست وکړي دا ځلې، خصوصا پاکستان نظامیان چې په داسې ورځو کې د موږ مذاکرات روان دي او د څه خبرې لاسته راوړنې لري، که چیرې دوی را ترخه شي گاونډي هیوادونه فکر نه کوم چې نور به امریکایانو ته ضرورت وي چې د دې نه زیات شمېر په افغانستان کې پاتې شي او یا موږ سره دلته ووسیږي. او که چېرته گاونډي هیوادونه موږ سره بیا دوه مخه سیاست وکړي او نه غواړي چې مثلا په افغانستان کې عربي راشي او دغه حالت چې اوس روان دی همدغسې دوام ومومي، زه بیا فکر کوم چې بلې وو د دوی
او امکان لري چې زیات شي. ځینې څېړونکي وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه دیارلس کاله په افغانستان کې ماموریت پر مخ بوته، خو ونتوانېدل چې د ترهګرۍ ریښې له افغانستان نه پاکې کړي. دوی وایي چې د دوی نور موجودیت به هم د افغانستان په ګټه نه وي. دوی وایي چې د افغانستان د ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادونو همکاري، خصوصا د پاکستان همکاري، ډېره مهمه ده. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
زه بالکل دا ورسره تایید وم. زه دا وایم چې ریښتیا هم په دیارلس کالو کې حکومت لاسته راوړنه چې باید لرله، او حکومت توقع چې د افغان ملت د دوی نه وو، د نړیوالو ځواکونو نه یا امریکایانو نه، هغه توقع دوی پوره نه کړی شول. دوی بعضې خپل شخصي بعضې نور مسایلو باندې بوخت شول.
و مریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي چې شایي امریکا له افغانستان د خپل پته کېدون کو ځواکونو د استلو پر پلان لسره غور وکړي او په همدې حال کې د ولسی جرګې غړي وایي کچېره له افغانستان سره د گاونډي هیوادونو اړیکې او همکاري شي سي نو د پته سو امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام ته اړتیا نشته. دغه اوس راځو د کابل چپننني ورسپانو ته چې هغه هم په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت پای ته رسیدو په اړه مقاله خبرې کړې دي. اسدالله لودین بیا هم دغه ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر 13 کلن پوځي ماموریت او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په اړه لیکنې او تبصرې کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت پر مهال برتانوي ځواکونو یو شمیر سرغړونې او جرمونه کړي دي. سرنوشت په دې مطلب کې د برتانیا د سنډي پیپل خبری رسنۍ په حواله او د برتانیا د دفاع وزارت د اسنادو له مخې لیکلي چې برتانوي ځواکونو د خپل ماموریت پر مهال شاوخوا 200 بېګنا افغانان وژلي او د افغانانو 4000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. ورسپانې په دې مطلب کې لیکلي چې د افغانانو وژونکي برتانویان یوازې له ډسپلیني عمل سره مخ شوي او سزا نه ده ورکړل شوې. د دې لیکنې لیکوال وایي چې برتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې میشت وو او مرګ ژوبله یې هم تر ډیره د همدې ولایت اوسیدونکو ته اړولې ده. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د ناتو له جنګي ماموریت وروسته به افغانستان د عراق له برخلیک سره مخ شي. ورسپانې په دې مطلب کې د فاینانشل ټایمز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنګي ماموریت ختمېدو پاکستان په نړۍ لارې پریخېدې. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړي چې پاکستان هم ویره لري چې د نړیوالو ځواکونو له جنګي ماموریت وروسته به افغانستان د عراق له برخلیک سره مخ شي او د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه به پکې ډیر شي. لیکوال د پاکستان د استخباراتو د یو پخوانی مامور له قول لیکلي چې ویلي دي که افغانستان ناامن شي د مخالفینو د خوندیتوب زمینه به پکې برابر شي. په دې مطلب کې د ولسی جرګې د غړي عبدالستار خواسی له قوله ویل شوی کې په افغانستان کې بهرنۍ توطیه روان وي او له افغانانو اختیار واخیستل شي ممکن د عراق له برخلیک سره مخ شي. خو هیواد دولتي ورسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې کورنۍ ځواکونه به په پیاوړي مورال د ملي حاکمیت ساتنه وکړای شي. ورسپانه لیکلي له بهرنۍ ځواکونو نه د امنیتي مسولیتونو اخیستل د ملي حاکمیت په لور یو ستر ګام دی او دا د افغانستان یو ستر هیله هم و. هیواد په دې سرمقاله کې لیکلي چې له تیرو 14 راهیسې چې امنیتي چارې په بشپړ توګه افغان ځواکونو ته سپارل شوي د هیواد په لوړو څوکو افغان ځواکونه واکمن دي. ورسپانې په مطلب کې وړاندې لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو په برخه کې ستونزې لري خو د هیواد د دفاع لپاره یې مورال پیاوړی دی. ملي ارمان ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې په پېښور کې د پاوز تر کنټرول لاندې پر یو خونځي د وسلوالو له حملې وروسته د طالبانو په وړاندې د پاکستان دریض بدل شوی دی. ورسپانې په دې مطلب کې لیکلي که څه هم دا له وخته مخکې دی چې ووایو پاکستان هغه مخالفین هم په نښه کوي چې په خوا یې ترې ملاتړ کوو، خو زیاته کړې ده چې داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې پاکستان اوس پوه شوی چې د ترهګرو د ملاتړ تګلاره د دوی په زیان ده. ملیارمن لیکلي لکه نن چې د پېښور پر خوندزي خنړی حمله وشوه او پاکستانی چارواکو د تروریزم په وړاندې د مبارزې کلک ژمنې وکړې، په افغانستان کې د مخالفینو د حملو کچه هم کمه شوې ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. آزادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 5 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او تغلس پر د اف ام پر 7.5 ته په صفه اوازې اوریدلی سي. کچيري د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ دغه خبرونه، دغه مطالب او هم د نورو ورځو خبرونه کولای سي پر انټرنیټ وګوري. زموږ د انټرنیټ پته د آزادي رادیو .com یا هم آزادي رادیو .org. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې هم ویلي و چې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی نن د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره د افغانستان پکتیا ولایت ته تللی و. نو زموږ همکار صفی الله ستانکزی هم له نوموړي سره په دغه سفر کې ملګری و، اوس موږ سره پر لیکه دی او غواړي چې موږ ته د ښاغلي کریمی د څرګندونو هغه مهم ټکي راواوروي. ستانکزی صاحب، مهرباني وکړئ، ښاغلي کریمی تللی و پکتیا ته، هلته پر کوم مسائلو خبرې وکړه؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. تاسو د وسلوال پوځ لوی درستیز شیر محمد کریمی له غرنې مخکې د پکتیا ولایت ګرځېدلی ستاسو د
ډېر مننه صفی الله ستانکزی وشي نن د افغانستان د وسلوال پوځ د لوی درستیز شیر محمد کریمی سره د پکتیا ولایت تللی و او د هغه ځای مهم ټکی را سره شریک کړم.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په خیبر پښتونخوا کې د میشت افغان کډوالو د شکایتونو په اړه راپور به وروسته باورې خو ترخه د مخه د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د مالی وزارت د نوي مالی کال په بودیجه کې د دوی شاوخوا دیرش نیمګړو پروژو ته پیسې نه دي ځانګړي کړي. د دې وزارت سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې په تیر مالی کال کې د دې پراختیا پروژو یو څه کارونه بشپړ شوي دي خو د 1940 مالی کال ته نه دي انتقال شوي. خو د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې ټولې هغه پروژې د نوي مالی کال بودجه کې شامل کړي چې کارونه یې نیمګړي پاتې دي. په دې اړه نور معلومات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د فائدامي وزارت چارواکي وایي کچېری د مالی وزارت د دوی نیمګړي پروژو ته د نوي مالی کال په بودیجه کې ځای ورنکړي یا د پروژې به همداسې نه بشپړ پاتې او په اړه به یې د خلکو خبرګونونه راو پاریږي. د دې وزارت سرپرست نورګل منګل وایي چې په تیر مالی کال کې دوی شپږ شپېته پراختیايي پروژې مشخصې کړې وې چې یوازې پنځه یې بشپړې او پاتې نورې لغوه یا نیمګړې پاتې شوې دي. ښاغلی منګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د هغو دیرشو پروژو څرنګوالی چې نیمګړې پاتې دي داسې بیان کړ.
د دیرشو پروژو کې نو په درې سټیپ کې دا پروژې دي. یو هغه پروژې دي چې تدارکات په درې نه کې ختم شوي دي، قرارداد امضا شوی ده، په ساحه کې عملا کار شروع شوی ده، او یو قسمت پروژې دي چې پروسه تدارکاتي تکمیل شوی ده، کمیسیون خاص تدارکات د منځوري دي لپاره تللی دي. درېم قسمت پروژې دي چې په جریان د تدارکاتي پروسه تدارکاتي کې دي، که دغه منځوري نشي بودجه کړن شي نو یو کال کې د دې موږ لپاره یو دردسر ده. موږ غوښتنه دا ده چې دا پروژې موږ ته منځوري کړي.
ښاغلی منګل زیاتوي لغوه شوې پروژې ډېرې مهمې او په بیلابیلو ولایتونو پورې اړه لري. نوموړی له مالی وزارت او ولسي جرګې نه غواړي چې یادو پروژو ته د نوي مالی کال په بودیجه کې پیسې منظورې کړي. د فوایدامي وزارت سرپرست نورګل منګل وایي مالی وزارت د 1940 مالی کال په بودیجه کې فوایدامي وزارت ته یو نوی پروژه هم په پام کې نه ده نیولې. فوایدامي وزارت ساختماني سکتور پورې اړوند وزارت دی او پروژې هم تر ډېره د سړکونو جوړول، بیا رغونه، ساتنه او څارنه ده. فوایدامي وزارت په داسې حال کې د دوی نیمګړي پروژو ته د پیسو د نه ځانګړي کېدو خبره کوي چې تر اوسه د نوي مالی کال چې 15 ورځې تیرې شوې بودیجه نه ده تصویب شوې. خو د مالی وزارت وین عبدالقادر جیلانی وایي اوس د دې کال په بودیجه کار روان دی او هڅه کوي چې ټولو نیمګړي پروژو ته پیسې ځانګړي کړي.
امکانات ته ګورو او بیا د خپل امکانات سره سم موږ په راتلونکي کال په بریجه کې دغه شامل وو او تر اوسه پورې بریجه باندې کار روان دی. نو خپل کار او سرحد سره ویلی شو چې ټولې نیمه کار پروژې به د 1940 نوي مالی کال بریجه کې شامل شي او تدبیر به شي.
د ولسي جرګې لخوا د نوي مالی کال د بودیجې د رد یا ویلت هم نیمګړیو پروژو ته د پیسو نه ځانګړي کېدل ښودل شوي دي. د ولسي جرګې غړیو دغه راز استدلال کاوه چې په انکشافي بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ تعادل هم په پام کې نه دی نیول شوی. څېړونکي وایي د بودیجې نه تصویبېدل هم د پراختیايي پروژو د عملي کېدو د ځنډ سبب کیږي او سپارښتنه کوي چې ولسي جرګه باید ډېر ژر د روان مالي کال بودیجه تصویب کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه
د امریکا ژغ آشنا رادیو دا پیغام واوریدئ. خو تاسې دمګړی ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې هره ورځ د سهار د 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 او د FM پر 100.5 څپه اورېدل کېږي. اوس هم د ژوند سره سم راځو د خیبر پښتونخوا ته چې په هغه ځای کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې سیمه ایز پولیس یې ځوروي او دې ته یې مجبوروي چې خپل هیواد ته ستانه سي. دوی په پیغامونو او د ټلیفونونو له لارې ازادي راډیو ته ویلي سره له دې چې د 2015 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري خو د پولیسو له ځورولو په امن کې نه دي. خو د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به دا موضوع له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو په درې اړخیزه غونډه کې شریک کړي. تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې.
د پاکستان د خیبر پختونخوا په ایالت کې یو شمیر افغان کډوال وای چې د پوز پر یو خونځي له حمله وروسته پر دوی د سیمه ایزو پولیسو لخوا فشارونه زیات شوي او په بیلابیلو پلمو ځورول کیږي. په خیبر پختونخوا کې یو شمیر میشتو افغان کډوالو په ټلیفونونو او پیغامونو کې آزادي راډیو ته ویلي چې ایالتي پولیسو په تنګ کړي او په ګرځېدو او را ګرځېدو یې بندیزونه لګولې دي. دوی وایي د دغه ناوړه وضعیت له امله یې ورځیني کارونه په ټپه درېدلي او ستونزې زیاتې شوې دي. له خیبر پښتونخوا څخه د ګل محمد په نامه یو افغان کډوال آزادي راډیو ته وویل پسیما کې افغان کډوال وای چې سکم سلويخت کال کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې میشتي. زلمیان پکې سپینګیری او ماشومان پکې زلمیان شول. په دې موده کې خواري او غریبۍ کړي خو د پاکستان د حکومت او خلکو پر ضد یې کوم عمل نه دی کړی. دوی دا هم وایي سره له دې چې د پیښور پر پوځي ښوونځي د حملې او د زده کوونکو او استادانو د وژلو مسؤلیت پاکستانی طالبانو په رسمي توګه منلی خو ایالتي حکومت افغان کډوال تر فشار لاندې نیولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو دفتر وایي چې افغان کډوال تر 2015 میلادي کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې په دې اړه د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د مربوطې ادارې UNHCR درې اړخیزه ناسته جوړیږي او روانې ستونزې ته به پکې د حل لارې ولټول شي. د دې وزارت وایاند اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر ځلې په دو اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې دا موضوعګانې مطرح کیږي. په راتلونکي ناستې کې به ستونزه له پاکستاني چارواکو سره شریکه شي. هیله ده دا ستونزه حل شي. دا ناسته به یو میاشت وروسته په کابل کې جوړه شي.
سربیره پر دې پاکستان ته د افغانستان د ملي شورا د استول شوي پلاوی یو غړي د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې د پاکستان د صدر اعظم امنیتی سلاحکار سرتاج عزیز ورسره ژمنه کړې چې افغانان به په زور اړ نشي چې د خیبر پختونخوا له ایالته ووځي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي، بلکې ډیر ځلې لیدل شوي چې پولیسو د پیسو په خاطر زورولې دي. کارپوهان وایي د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسېدونکي له خیبر پختونخوا له اوسېدونکو سره ګډه ژبه، ګډ کلتور، ګډ مذهبي او تاریخي ارزښتونه لري او د تاریخ په اوږدو کې یو د بل ملاتړ شوي دي. او اوس د خیبر پختونخوا حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ګډ ارزښتونه په پام کې ونیسي او له بیړې کار وانه خلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو ازادي رادیو ته خوښ یاست که چیرې د انټرنیټ اسانتیاوي لري زموږ روانه خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی سي. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له کجکی څخه عبدالقیم وایي د جګړې له دواړو خواو څخه زما هیله دا ده چې سوله وکړي، ځکه سوله نیکمرغي ده او سوله کامیابي ده. د همدې ولایت څخه یو بل اوریدونکی محمد الله بیا وایي چې د سنګین د پیښې عاملین باید اعدام سي. عابد ناصر د کونړ ولایت څخه هم دغه غوښتنه لري او د ولسمشر څخه غواړي چې د سنګین د پیښې عاملین ته باید د اعدام سزا ورکړل سي. انوار الله طوفان د لوګر ولایت خلی کې چې په دغه ولایت کې نه امنۍ ډېرې سوي دي او چارواکي باید ډېره توجه ورته وکړي. دی وایي نوې کابینه باید ژر تر ژره اعلان سي. له خوست څخه بیا بل اوریدونکی احمد ځاځی وایي چې که چیرې چین ته تللي طالبان د پاکستان د لاس لاندې کسان وي نو سولې ته تمه نه لري. نجیب ټولنپال له غزني څخه وایي د نوي حکومت وعدې ډېرې او اجرا یې کمه ده، حال دا چې ملت ورڅخه اجرا غواړي. او په دې سره ورسېدو د کابل په وخت ماپښین 2:30 ته فرشته جلال زید د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امریکا باید په لنډه موده کې افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو پر پریکړه له سره غور وکړي. جمهور رئیس غنی پرون په یوه مرکه کې چې له امریکایي تلویزیون سره یې درلوده ویلي دي چې که دا علاقمندي موجوده وي چې ټولې خواوې بریالي شي او غوره نتیجې ته ورسیږي، باید پر ضرب الاجل د بیا غور کولو لپاره هم لیوالتیا وي. نن د کابل په پلچرخي سیمه کې درنه 1400 د کومي وسلوال دلی د دې حمله مسؤلیت نه دی اخیستی او په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ارتباط نور جزئیات لا نه دي څرګند. په اوکراین کې د سولې د یوې موافقې لپاره څوارخیزې مذاکرې نن په برلین کې ترسره کیږي. په دې مذاکرو کې د اوکراین د حکومت د روسیې فرانسې او د جرمني استازي خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې پر ډیرو مهمو ملي مسایلو لکه اقتصاد، ټولنه او پر داسې خبرو چې له کلتوري اړخه اهمیت لري د پارلمان په ځای د عمومي ټول پښتنې پر اساس پریکړې غوره دي. د ایران ولسمشر اول وار د دې هیواد په اساسي قانون کې دغه برخې ته اشاره کړې ده. د سعودي عربستان او د عراق پر ګډه پوله په انتحاري حمله کې نن دوه سعودي ساتونکي وژل شوي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي ناڅرګندو وسلوالو اول پر سرحدي ساتونکو ډزې کړي او بیا یې ځانونه الوزولې دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ژمنې سره سم اونیز خبرونه ځوان فکر وروسته راځي. خودم ګړی اقتصادي خبرونه لرو.
محترم اردوونکو، په امکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان سوداګری خونی چارواکي وایي ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ یو ترانزیټي تړون لاسلیک شي. د دې خونی عامل لیست توفیق بوري ازادي راډیو ته ویل چې د دې سند لاسلیکولو لپاره د سوداګری وزارت، د ترانسپورت وزارت، د ګمرکاتو ریاست، د سوداګری او صنایعو خونی او د خصوصي سکتور په نمایندګۍ یو هیئت پاکستان ته لري. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت لخوا پر افغان سوداګرو یو لړ محدودیتونه وضع شوي وو او د افغان سوداګرو مالونه به د پاکستان په خاوره کې لادرک کېدل. دی وایي چې د دې تړون په لاسلیک کېدو سره به د سوداګرو دا ستونزې هوار شي. د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي چې د مالي وزارت په روان میلادي کال کې د 2.5 نیمګړو پراختیايي پروژو ته پیسې نه ځانګړې کړې. د دې وزارت سرپرست نورګل منګل ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژې په بیلابیل ولایتونو کې دي او زیاته یې کړه چې که بودیجه ورته ځانګړې نه شي همداسې نیمګړې به پاتې شي. خو د مالي وزارت ویان عبدالقادر جیلانی بیا وایي چې دوی ته دغه نیمګړې پروژې مهمې دي او هڅه به وکړي چې پیسې ورته ځانګړې کړي. دا ته ډېره هغه پروژې دي چې تیر کال نه دي بشپړ شوي، خو د فوایدامي وزارت غوښتنه کوي چې باید نوي مالي کال ته انتقال شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ، یو کاناډایي ډالر 940 افغانۍ، یو آسترالیایي ډالر 640 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پون 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم د نن ورځې ځوان فکر په خبرونه کې خرغلاست درته وایم. پکتیا کڅم دودیز ټولنه ده د خځو پر وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي، خو سربېره پر دې هم پکې د خزینه پولیسو تشکیلات زیات شوي دي. د پولیسو دغه تشکیلات په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې پخوا په پکتیا کې نجونې ښوونځیو ته د درس په خاطر هم نه پرېښودل کېدې، خو اوس په پولیسو کې دندې اجرا کوي. د نن ورځې د باس موضوع مو د پکتیا او د خزینه پولیسو شتوالی. د باس ګډونوال مو دی سمنوال محمد ګل، د پکتیا امنیه قمندان، د حقوقو لوی مدیر، دریمه ساتنمنه صابره شریفي، دویمه ساتنمنه افغان ګل، او پولیس عادله، ټولو ته خیر اغلاست وایو. مننه. په سر کې به مدیر صاحب تاسو ته راسو که تاسو راته ووایئ چې د خزینه پولیسو تشکیلات د پکتیا غوندې یو ولایت کې سي هغلته دودیزه ټولنه ده، ډېرې ستونزې دي د ښځو پر وړاندې، بیا هم د خزینه پولیسو تشکیلات زیات سي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول کې تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم، خدای دې وکړي چې ټول صحت ولري. بله، هو دا بیخی ضروری موضوع ده. زمونږ بالخصوص د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې د خزینه پولیسو درلودلو ته، ځکه زمونږ ټول وظایف هغه اپراتیفي او عملیاتي وظایف دي چې په بعضی اوقاتو کې کورونو کې تلاشیګانې لرو، په بعضی اوقاتو کې مونږ گرفتاری د مخدره توکو لرو، په بعضی اوقاتو کې مونږ چک پوینټونه لرو چې په هلته هم زمونږ خویندې او میندې په موټرو کې ناستې دي، او د دشمن تکتیکونه او چالشونه ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. هغوی هم د ښځو د لباس نه په استفادې سره غواړي چې زمونږ وطن او زمونږ د وطن خدمتګارانو ته په هر قسمه ضررونه متوجه کی او هغوی له منځه ویسي، بالخصوص پولیس او امنیتي ارګانونه او دولتي چارواکي. نو د دې لپاره دا اړین ده او ضرور ده چې مونږه په پولیسو کې او د پولیسو په صفوفو کې پولیس خزه وناسیه طبقه خزه ولرو او په پوره مهارتونو سنبال خزه ولرو. خو اول نه مونږ له دې غټ چالش سره مخامخ وو چې تنها یو خزینه مونږه په مخ کې وختو کې د اته کلو نه کلو مخ کې نه د اپا په نامه باندې درلوده، چې هغه مونږه په هر ځای کې د هرې وظیفې لپاره استخدامول او د هم تې سرغړونه نه کوله. خو خوشبختانه په دې اواخرو کې نورې خویندې زمونږ هم چې تعداد یې اوس پوره 19 تنو ته رسېدلی ده، دوی مونږ جذب کړي دي، او په دې 19 تنو کې 10 تنه خزینه د ساتنمنۍ کورس ته مونږ معرفي کړي دي، چې په دغه 10 تنو کې اکثره سواد لري، د سواد هغه نه هم برخمنې دي. دوی ساتنمنان شوي دي، څوک دوهم ساتنمن، څوک دریم ساتنمن، رتبې اخیستي دي، او 9 تنه نورې ساتونکي دي چې په دې 9 تنو کې هم و تنه اوس بالفعل په مرکز تربیوي کې تر تربیې لاندې دي، هلته کورس وایي، او دوه تنه د کورس نه فارغې دي. دغه ساتنمنان مې چې مخکې درته وویل، دوی هم په خپل نوبت سره ټولو دغه کورس پای ته رسولی ده، ازموینه یې ترسره کړې ده، او دوی اوس مسلکي دي، له مونږ سره په هر مهارت کې او په هر فن کې وارد دي، او له مونږ سره وظایف اجرا کوي.
مننه. د دوی په وړاندې به ستونزې هم وي، په دې به وروسته غږېږو، خو د دغو پولیسو له خولې به مونږ خبرې واورو. صابرې ته مایک په اختیار کې ورکړو چې دوی راته ووایي چې څومره وخت کېږي پولیسو کې دنده اجرا کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریم ساتنمن صابره، دومره تقریبا 3 کال کېږي.
د خپل وظیفه په اړه درته وایم، د خپل وظیفه کې څومره دستاوردونه لري، څومره ستونزو سره مخ دي؟
مخ کې یعنی ستونزې مو درلود، له اوس الحمدلله ستونزې مو حل شوي دي. دستاوردونه یاد سي نه چې یوازې زه ټول خوندې ښه دستاوردونه لرو. موږ مخ کې خو په د کومندانۍ کې دومره څوک نه و، خو اوس موږ تعداد زیات شوی ده، اوس نورم غوړ د نور خوندنو دا هیله ده چې راسي دا وظیفه ته.
په دې وظیفه کې ستاسې دنده اجرا کوي، پکتیا خو داسې یوه ټولنه ده، دودیزه ټولنه، چې دلته د ښځو په وړاندې بېلابېلې ستونزې دي، مثلا کلتوري مسایل دي، تاسې به هم د ستونزو سره خو مخ یئ؟
نه، زه خپله شخصا نه یم. ما ته د کور دخوا د فامیل دخوا ممانعت نه ده سوی، زه د هغو په اجازه راغلی یم، دا نور خوند یم.
افغان ګل ته مایک ورکو تاسو راته وایي چې په دې دند کې څومره وخت تیر شو
نسما افغانګل سره دیم دوم ساترمن به اجازه مدیر سبي حقوق ما فعلا کوم مشکل ده ولایت خود نداریم وقتی که دورانه سابق بود زنا بسیار در مشکل میگشتن و حالا زیاد خوش هستیم که اکثر خورای ما در پلیس آمدن و بسیار خوش هستیم ما خودم افتخار از با ما که من حیث زن افغان بیرون میشیم با برادرای خود در جایی که وظایف میباشه چکپوین میباشه مثلا تلاشی میباشه در طرفی که مثلا کدام مشکل میباشه ما بر ما قماندانه ما که مربوطش میباشیم زنگ میزنن دو طلبان حاضر میشیم به وظیفه خود همراه با برادرای خود جوره میریم و در تمام پروگرام ها شرکت میکنیم میریم من حیث یک زن افغان من خودم یک آرزو دارم که از او سنه تا ای سنه در خصوصا در شهر گردیز ولایت پکتیا بسیار زیاد خوش هستم که زنها در پلیس میان اگر خواهرای خودم در خانه ها هستن میخواییم که بیان شرکت کنن وطن ما را آباد کنن امرا با برادر ما جوره شانه با شانه خدا با خدا برویم وطن خدا آباد کنیم
چون را وقت کی گی تاسی دیو زیبا کی؟
مخترم از ما مدت 7 سال میشه که ما در پلیس هستم دوید طول 7 سال با ما کدام مشکل نشده و فامیلم با ما ممنونیت نکدم که یعنی چرا شما در این وظیفه رفتیم پلی شدیم فامیلم بچه های مثلا پدر اولادای مسئول ها به خود افتخار میدانند من هست تا یک خانم قهرمان است که مثلا در این شرایط و در این حالت خراب میرین شما وظیفه اجرا میکنید تا والا با ما هیچ کدام مشکل ختم شده و از فامیل خودم خوش هستیم از فرسونه قماندانی امنی هم خوش هستیم و از تمام برادرهای خود خوش هستیم ما خودم من حیث یک زن افغان دا طلبانه حاضر سن در خدی که باشه که وظیفه باشه دا طلبانه حاضر هستم میخوایم که وطن خود بخیر آباد کنیم دست جمع همراه کل برادرهای ما شکر میخیزیم یک دست میگیم که زنده وطن افغانستان مرحبا به می دوستای ما که ما را تشویق میکنن و تا پلیس حاضر است
مننه عادل نه بم پختنه کو سیداره تو وای سی په پکتیا کې خو ستونزې دي د خځو په وړاندې کلتوري مسائل پراته دي دلته خزینه پولیس سره کم دند اجرا کوي
مننه ورجنه ترڅو نه مخه تاسو نه ډیر مننه ودیر چې خواند په اجازه مشکلات مخته مشکلات ما ډیر و ما فعلا مشکلات نه ځکه چې مونږ وګو به وګو د خپل ورونو سره چې تلاشي سي مثلا مواد مخدرې لا قاچاق بری مونږ د ورونو سره وزو او دا مشکل حل کیږي مثلا مونږ ډیر کولای شو
دلته زما پښتنه دا وسی خز دی خزي په ځینو برخو کې کار نسی کولای کورنۍ مشکلات لري پکتیا یو د سټولنه د سیاته جنکې نس کولای سبق وایي اوس دا فکر یا د ذهنیت کم سوی ورک سوی څنګه
بالکل ماشاءالله د بهر لیسه کې چې وګورئ ټول جنکان مثلا علي مخزان د نسون شری د کښه قمبر د جنکې د دولسمه فرغي کې په هر کال کې نو اکثره فامیلونه خپل ماشومان مکتب د داخلي او سواد ذکر پکوي
یعنی ذهنیت بدل سو
بالکل بالکل مثلا مختصي و جنکې تر څلورم پنځم پورې چې وي اته باسل د مکتب چې سبق باندې تاسو لوي شي اوس فعلا مقصد کورسونه وي مثلا شپې له سوي پی نو مکتوبونه سبقونه وي
مننه محمد ګل صاحب تاسو خو دلته په امنیه کمانډاني کې دند اجرا کوي حقوقي مشاور یاستئ تاسو دا هم وایي چې په پکتیا کې د دومره ستونزو سربېره تاسو څنګه وتوانئ د لیسې خزینه پولیس پیدا کړئ ځکه دلته کلتوري مسایل په مخ کې پراته دي
واقعا ډېره ښه پوښتنه ده ما چې لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړه داسې ستونزه مونږ درلودل مونږ صرف دیوي خزه پښتون سره موږ خپل ډیر ستونزې حلولې او دا ستونزې تن هزمنګ لپاره نه بلکې د ټولو ولسونو لپاره د غستونزې وه هغه برخه کې چې زمنګ کار او فعالیتونه منحصر کېدل د کورونو د تلاشۍ پورې او د بعضی دشمنانو د نیولو پورې د بعضی مشکوکینو د گرفتاری پورې نو دا سیستونز سره مونږه څه چې فامیلونه مخامخ کېدل خو مونږه وتوانیدل چې د ریاست امور زنان او د کمیسیون مستقل حقوق بشر په همکارۍ سره او د عامه پوهاوی په درلودلو سره چې کلم یو او دوه جذب کړي بیا د همدغه خویندې په همکارۍ او د همدوی خویندو په نیک نظر سره دوی وکولای شو چې د نورو ښځو سره هم ارتباط ټینګ کړي تر څو مونږ د خپل ستونزه حل کړو اوس هم مونږ ډېر لوی لوی پلانونه لرو د ښځو د نیولو لپاره د ښځو د سوقولو لپاره ځای مونږ لرو ښځو ته اوس هم موږ هیله من یو تاسو د میډیا او راډیو له لارې نه خپل پیام ولسونو ته رسوو، خویندو ته رسوو چې له موږ سره همکار سي، موږ سره اوږه په اوږه وظیفه اجرا کړي. دا وظیفه تنها زموږ لپاره نه، بلکې د ځان لپاره، د وطن لپاره، د ولسونو د ګټې لپاره دا وظیفه اجرا کړو، تر څو وکولی شو چې ښه فعالیتونه ولرو او ښه امنیت ولرو.
د ځوان فکر په خپرونه کې تاسو کوم معلومات لرئ؟ دا به هم راسره شریکوئ. بیا هم د بحث په دویمه برخه کې د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو بیا هم سلام. د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده په پکتیا کې د ښځینه پولیسو تشکیلات. پکتیا که څه هم دودیزه ټولنه ده، د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي، خو سربیره پر دې هم پکې د ښځینه پولیسو تشکیلات زیات شوي دي. د پولیس دغه تشکیلات په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې پخوا په پکتیا کې نجونې ښوونځیو ته درس په خاطر هم نه پرېښودل کېدې، یعنې د زده کړو په خاطر نه شوی کولی سي لاړ سي، ولې اوس د پولیسو په لیکو کې کار کوي. د بحث ګډونوال مو دي سمنوال محمد ګل، د پکتیا امنیه قمندان د حقوقو لوی مدیر، درېیمه ساتنمنه صابره شریفي، او دویمه ساتنمنه افغان ګل، او پولیس عادله. ټولو ته بیا هم په باس کې خره خلاصو ما زبه دي صابرین پښتنه وکم، تر اوسه سره کوم وظایف تاسو اجرا کوي؟ وظایف کوم وظایف کې برخه اخلي اجرات کوي؟
مثال د څه وظایف کې چې قاچاقبر وي، قاتلین وي، زیاتره مو په قاتلون په وظایف کې مو اجرات کړی دی. قاچاقبران مو یعنی ډېر راوستلي دي. مثال په هر داسې یو په مثال یو راپور راسي چې پلانکي ځای کې غلي دي، په چک پوینټ واچي دي، خو نه په پوهېږي د ښځینو په چادري کې ځانونه تېروي. بیا موږ چادري نږدې کوو چې دا خو سیاست هغه ګور سړي دي، زیاتره نیول سوي دي د ښځو په لباس کې.
یعنی تاسو وایئ چې هغه عملیات کې تاسو برخه اخلئ چې هلته مشکوک خلک دي ښځو په لباس کې؟
بله.
نو دا داسې عملیات کې بریالي شوي؟
بله. لکه اوس مثال زه درته ووایم، زیاتره یو احمد ابا ولسوالي وه چې په هغه کې یو ډېر لوی لاسراونه مو درلودل. مثال زیات دغه څکمنوي کې و، د بنوزوي کې و، ډېر ځایونه دي. نو چې زوس
یعنی تاسو د پکتیا په اړه برخه کې؟
اړه برخه کې مو څنګه اخیستای ده داسې نه چې اوس د ورځې زیاتره وظیفې موږ د شپې په یوه بجه، په دوو بجو، پر درو بجو باندې موږ دا وظیفې سرته رسولې اجرا کوو.
تاسو په دې وظایفو کې د ورونو لخوا یا د پولیسو سره کومې ستونزې خو نه؟
نه نه، داسې موږ داسې احساس کوو لکه مثال د موږ ورونه دي، د موږ داسې سره یو ځای داسې وظیفه اجرا کوو لکه یو فامیل غوندې، څه ستونزه موږ نه لرو.
مننه. د افغان ګل تاسو راته وایئ چې تاسو د وکاله کېږي، تاسو په پولیسو کې دنده اجرا کوئ، ځینې وظایف هم ترسره کړي دي، ښځې د تاسو نه څومره رضایت لري د وظایفو پر مهال؟
ما د میتولې افسر کمیشه کې ما د پولیسو آمدیم وظیفه اجرا کړم، بسیار زیات د اعصاب آرام، د بسیار زیات د محبت، بسیار زیات د فامیلای کې داخل شدیم. مثلا کې راپور گزارش به ما آمده، رفتیم در منزلشان داخل شدیم، تلاشی گرفتیم، در بسیار در صورت خوب و بسیار محبت زیاد خواهرای خود نماندیم که زیاد چه، و ما یک پولیس هستیم به خاطر خدمت به وطن میکنیم، نمیخوایم کس از پیش ما مثلا در حالت تلاشی نظرده شده، یا مثلا میخوایم که ما موجا که میریم باید کامیاب شویم به خاطر که راپور دقیق میباشه، مثلا یا اکثرش مواد مخدر میباشه، اکثرش جای میباشه که سلاح و مهمات از طرف چی میباشه، اون ما که شب باشه، مثلا یک بجه شب باشه، دو بجه شب باشه، سه بجه باشه، هر وقتی که باشه که به ما زنگ زده شد و نمجه معاذر است، میریم وظیفه خود را میکنیم. انشاءالله از هر طرفی که ما رفتیم دستاور داشتیم و کامیاب آمدیم. اما منطقه که به همین بوده، ما خواستیم که امنیتش درست شد، خانم ها مازاد بگردن و نماندیم که تو کدام مشکل به او فامیل، یا مثلا خود ما پولیس هستیم به خود ما کدام مشکل ایجاد شد. مثلا در اکثر خانه ها می باشه که بسیار بسیار گپا می باشه، مثلا اون که ما اوجا می رویم بسیار صورت خوب، نمی خواهیم کس از پیش ما آزرده شد مثلا یا خفه شد، در صورت بسیار درست امراه با قماندان خود و امراه با کسایی که با ما مربوط از او هستیم میریم و وظیفه خود درست قرمانه بیدارانه اجرا میکنیم، امراه با برادرای خود هستیم و از وظیفه خودم خوش هستیم. و مثلا میخواییم که دوام افغانستان مثلا اپکتیا آرام شود، امنیتش درست شود، دیگه انمی ارزی ما مزه که مثلا نتن ما آرام شوه ما بسیار خوش می باشیم به خاطر از اینکه اکثر خانم ها در خانه خود می باشن فامیلاشون برشان زیاد میکنه که شما نرین پلیس تو را ستا وقت پلیس هم کسی یک مسئله کی است که چی به یک دست گرفتن میشه. اگر ما دست بیداره خود نگیریم و با شرکت نکنیم در یک جای نرویم اینو که کار کرده قطر نمیتونه. بخاطر یک زن خود ما زن استیم زن تلاشی کرده میتونه. اکثر خانم ها و اکثر مردم میتونن با لباس زنانه پیشرفت کنن. متاسف که ما جازر میشیم چادرش پس میکنیم اگر مرد باشه اون مرد هست باش صحبت میکنن و اگر زن باشه ما خود ما گرفتاری داریم. در جای که رفتیم دستاورد داشتیم و نمانیم کس کس پیش مازرده خفشن به خاطر که پول هستیم ما خدمت به وطن خود میکنیم.
مننه عدیله تاسی رتوی یعنی تاسی غواره ایسی دی خزینه و جرمون و دی مخنیوی لپاره کار
جرمون په خاطر دا ویم محترمه ز خزینه شي دا مقصد مونږ د خزر د کومه کولای شي مثلا خزي مثلا تختی لا مثلا د کور وزي به اجازه کوم مثلا تاریخوالي په کور کې لا د فامیل له طرفه لا د خسرګنې له طرفه نو مو په دې باندې کومه سره کوله مثلا جنۍ تراول او تر سره خبرې کوي شپې سره تیره او دوه شپې اته درې شپې تر شي دي مشکل حل سي بیا د فامیل ته به تاسو پاره نو
یعنی هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې په پکتیا کې پرتې دي د هغو د حلولو لپاره تاسو کار کوئ؟
بالکل
کار کوئ؟ فعالیتونه په څه ډول دي؟
فعالیتونه په دې ډول ده چې کوم وخت مثلا کوم ښځه یا جنکۍ مثلا په دې تریخوالي یا تښتي له کوره موږ دې سره هم مرسته کوو دې د ډډګرۍ نه ورکوو دې سره مثلا دې تشویقوو ښه خبرې ورسره کوو او دې زړه ډاډه سي مثلا دا حتی کولی شي مثلا ځان وژني لا مثلا موتال نه ځان کې مودې ته ډډګرۍ نه ورکوو او مثلا
یعنی تاسو د پیښو یا جرمونو د مخنیوي لپاره کار
کوئ؟ بالکل.
صبر تاسو
زه یو مثال وایم تاسو په اجازه دا تقریبا دوه درې میاشتې مخکې دلته یو دغسې تاوتریخوالی یو قضیه وه دا ښځه موږ ته وسپارل موږ راوستل د جنایي کې بیا لوی لوی خلک راغله مثال مرکې سوې داسې دی سیاسر نه منله بالاخره چې موږ تشویق کړه د موږ خبره یې ومنله د دوی جوړه سره وسوه.
یعنی تاسو د کجینو هغه ستونزې چې کجی ورسره مخ دي غو دي مخنیوي لپاره فعالیت کې برخه اخلي؟
بله.
یعنی تاسو ستونزې سره کوم مارولې سي دي خزو
د پولیس هغه وظایف چې موږ ته یعنی موږ هغه د کوم درسونه ویلي دي دغه یعنی پولیس خو هر وخت ملت یعنی د وطن خدمتګار ده دغه د اساس نه موږ همکاري ورسره.
مننه سمنوال صاحب مایک ستاسو په اختیار کې درکو ترته وایي سي تاسو د غننس خزینه پولیس را جذب کړي دوی لپاره ځان ته کوم امکانات لري نیکمنانی په داخل کې څومره امکانات لري د دوی د وظایف او د دې په خاطر
تپان صاحب اول ختانه مننه کوم چې تاسو د تشریف راوړې د مونږ دغه خبرونه تاسو نشروي او ترسو کولای شو چې د سہولتونو خلکو ته جامع او ټولنې ته ورسو او د ځوان فکر په خبرونه کې د دې اړوند په مسایلو کې باید وایم چې مونږ ځوانانو ته هم دا خطاب ده چې ځوانان له مونږ سره په دې کې ګډون وکړي اوس هم چې مونږ سره دا خویندې و میندې د عسکرو په صفت دلته مونږ ځان سره نیولي دي یعنی دا وړ د وظایفو دي واقعا خو ځوانان دلته زړه نه ښه کوي تر اوسه پورې مونږ هغوی ته دا هغه ده چې پیشنهاد ده چې هغوی باید دلته مونږ سره په دې وظایفو کې ګډون وکړي. هو دلته د سهولتونو په برخه کې تاسو مونږ ته وویلې مونږ دلته مستقل تشناب خاص د دوی په اختیار کې لرو د لباسونو د تبدیلې لپاره خونه ورته په اختیار کې ورکړې ده چې دلته څوک دریشي تبدیلوي څوک خپل لباس تبدیلوي څوک دلته چادرې ږدي یا دا چې بالاپوش اغوندي او هغه ستونزې چې دلته دوی دغه په مکمل شکل سره دلته له مونږ سره حل دي اوس د ټولو ښځو په نمایندګۍ همدغه صابره خور له مونږ سره په هر هفتې اداري جلسه کې اشتراک کوي دغه د جلسې ټوله اجنډا د قمندان صاحب له طرفه او د کوم هدایتونه او اوامر چې صادرېږي او هغه د ښځو ستونزې او مشکلات چې دي د صابرې خور له طرفه جلسې ته او قمنداني او رهبري ته ویل کېږي او دوی د حل په مورد کې عاجل اقدام کوي او هلته رسېدګي
د ستونزې خو دوی مشخصې ستونزې لري یا مرکزي دولت نه یا دلته په پکتیا کې که د دې یادونه راته وکړي
دوی په مشخص توګه خدا ستونزه لري چې خدا ټولنه زمونږ عیار دې ته نه ده چې خزینه دې باید دل طرف ته آمد ولري زمونږ قومندانۍ لږ زره کورونه لري ده او دلته دغه ستونزه ده چې باید دوی مستقل یو موټر ولري خو هغه د امنیتي ستونزو په لیدلو سره دا دلته البته ایجاب نه کوي دوی مونږ په شکل د اشکال و نورو مونږ کولی شو چې دلته انتقال کړو هغه ستونزې چې دوی ورته باید هغه شي هغه د لوړو امتیازاتو غوښتنه ده دا واضحه خبره ده لکه یو ډاکټر چې دلته په پکتیا کې وظیفه اجرا کوي دوی دلته امتیازي معاشونه لري درې سوه او یو نیم سل نه نیولی همدغسې پورته دغه نه ډالر معاش ورته اضافي ورکول کیږي نو زما هم د دولت په سطحه دا خواهش ده دا هیله مې ده چې هغه خویندې چې دلته فداکارانه قرباني ورکوي او زمونږ سره دلته اشتراک کوي په وظایفو کې شمولیت اخلي دوی امتیاز باید د نارینه ونه دلته هغه شي د نارینه ونه زیات وي او امتیاز باید ورته دولت قایل شي تر څو نور هم دوی تشویق شي او دوی وظایف تر شي
مننه صبری تاسې په کومه ستونزه وینئ لکه څنګه سمنوال څه ویلې په دې برخه کې د امتیازاتو په برخه کې خبره وکړه
بلې زم خپل په وایم چې دغه د موږ خوندې اوس مثال ځینې دي اوس مثال ته موږ دغه خور ده اووه کاله کېږي چې وظیفه اجرا کوي دوام ساترمنه ده پاغه حالت ولاړه ده اوس مثال زه په خپله درې کاله کېږي مثال دا بله خور دغسې ټول خوندي عموما خوندي په دغه یو حالت نه ترفیه کړی ده نه کوم یو فوقالعاده رتفه یې اخیستې نه تشویق سوي دي ما د دولت نه دي ما خواهش دغه ده چې عموما خوند سره که ورونه وي ول چې شپه ورځ د خپل د وطن خدمت دپاره دی ولاړ دي چې تشویق سي
مننه افغان ګل تاسې
چیزې که صبر جان خواهر مګر بسیار گپ صحبت های خوب کردن و ما هم از دولت خود امی جدا خواهش میکنیم که مدت 7 سال میشه به شمول خودم که صبر جان مرز کردن وظیفه میکنم دوبال ما خودم هم و امی تمام پرسنل ما که زنا هستن چیزی که صبر جان اشاره کردن گفتن کدام تشویق نشدیم مثلا دولت خود جدا خواهش میکنیم که ما هم به یک امید آمدیم پیش تمیزه که مثلا نمی در قسمت می برخی که ما چیم داشته می باشیم مستحق می باشیم روشنی پرتون کنیم
مننه عادله جان تاسی
مننه عادله جان نو دا ضروری خبر دیجی مقصد مون خبر دی شرط که بده حالات که اجتاس یادوار شوی مقصد مون لکور روز و خپل خلخانه پریگ دو دی سر دوش پتوش مقصد وظیفه اجرا کو نو در دست دا چی مقصد مون دا خپل دا قمندانی که مشکلات لرو مثلا د بس مشکل لرو چې مثلا په کرایه مترک زو او خدای نه خوځ تعقیب نشو مشکلات حالات خراب دي یا مثلا متبل خونه وی مثلا په دې خاطر بار ریسک باید موږ سره کومه کوشش او همکاري وشي
او مننه
یو مثال یو دغه د ک د دې موږ خوندي عموما یا مثال دغه ورونه چې د کومندانی کې سراسر افغانستان کې چې دا ورونه مثال ک یو وظیفه اجرا کوي که ښه دستاورد لري دغه ولري دی خپل هلې ځلې کوي شپه ورځ که دې تشویق سي د امکانات استا چې لا خلک د منی دولت خواته رجوع وکړي ونه ولې زه مثال زه وایم زه څو لاسته راوړنې لرم که زه مکافات سم یا دا خور یا دا خور حتما بل یوه ته کینم منې توصیه کوم وایم چې داسې ښه کار ده دسته دسته نورو خوندې هم تشویق کیږي د موږ پر سنګ باندې یعنی عموماً دولت
یعنی تاسو وایئ که چېرته حکومت لوړ امتیازات ورکړي ښځینه پولیسو ته نو دوی ته به پولیسو لیکي کې پیاوړتیا رسي ښځینه پولیس به رسي
بلې دغسې دی اول چې دا اول د موږ تاسې عمده مشکل دغه ده چې د موږ ورونه یعنې په دغه معاشات اوس دا ځینې وایي په زیات بحثونه سوي دي مطبوعات غږېدلي دي چې وایي پلانکۍ رشوت اخلي پلانکۍ داسې کوي خو دغه د دغه وجې نه ده دغه اساس نه که د دوی معاش ښه وي ولې رشوت اخلي
مننه د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د نن ورځ د ځوان فکر موضوع مو پکتیا او خزینه پولیسو تشکیلات پکتیا کڅام د دودیز ټولنه د خو سربیره پر دې هم پکې د خزینه پولیس تشکیلات زیات شوې دي د پولیسو دغه تشکیلات په داسې حال کې مخ په زیاتې دودي چې په خو په پکتیا کې انجونی خونځې ته د درس زده کړې په خاطر نه پریښودل کېده د باس ګډونوال مو سمنوال محمد ګل د پکتیا امنیت کمانډان د حقوقو لوی مدیر دریمه ساتنمنه صابره شریفي دویمه ساتنمنه افغان ګل او پولیس عادله له ټولو مننه
کوم چې په باس کې له موږ سره برخه واخیسته.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آماده ام کل سندگوی زور از جبید
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در آزادی راژیو نواره.